د فارغان لپاره یو خاص ورځ وي، ځکه دوی څو کاله زده کړې کړې وي، زحمت ایستلی وي، غواړي چې دغه ورځ په خوشحالۍ سره ونمانځي. دغې غونډې ته نه ورتګ ستاسو او ستاسو په څېر هغو نورو فارغانو ته څومره سخته وه؟
ډېره سخته، ځکه د هر چا امید ارزوي چې دغسې یو محفل ونیسي، خو دا د پوهنتون طرف نه کورته چې یو رقم ظلم دی، په زوره په محصلینو باندې، زیاترو باندې دغه کندې چا خوښه نه وه. ټولو ویلې چې موږ خپل د صنف به بېله ونیسو، خو پوهنتون ورسره ونه منله. زمونږ 950 محصلینو په دې غونډه کې اشتراک کړی، او د هر یو نه تخمینا لکه چې 10,000 ونیسو نو 950,000 روپۍ کېږي. نو په دې باندې د افغانستان یا د کابل څومره فارغین چې دي، دې ټولو ته محفل نیول کېږي او تقدیرنامې ویشل کېږي. زیاتره محصلینو ځان قرضداره کړو 10,000-15,000 صرف د دې د خاطره چې سبا ما مونوګراف کې پازاب نه کې، مونوګراف مې زر تایید کې، دفاع کې مې پازاب نه کې. نو دې کې چې چا فراغت کې ګډون نه دی کړی، فراغت غونډه کې نه، په مونوګراف کې پازابې، په دفاع کې هم پازابې، هغه تقدیرنامه چې کوم د پوهنتون طرف نه ورکول کېږي، هغه هم هغه محصل ته نه ورکول کېږي.
د دغو فراغت غونډو د ښه کېدو لپاره څه کول پکار دي؟ یعنی چې داسې شي چې ټول فارغان پکې ګډون وکړی شي.
یو خو دا چې پوهنتون باید ډېرې پیسې وانخلي، مثلا 2-3,000 روپۍ والی، او هغې سره میلمانه وم د سرایګان پریږدي، هغه مخه خبر ده. او که هغه سینې نو محصل د په خپل خوښه پریږدي، مثلا د فارغین دي خپلو کې دي کینی، پوهنتون استادان دي میلمانه کې.
تاندې څانګې د شنبې په ورځ د مازیګر د 4:00 او تکرارې د 1 ورځې د سهار د 2:00 په خپرونه کې اوریدلی شئ.
د یو خصوصي پوهنتون مشر پوهنیار احمد شاه سنگدل هم مني چې خصوصي پوهنتونونه په فراغت غونډو کې له محصلانو ډېرې پیسې اخلي، خو د هغه په باور دا سم کار نه دی. نوموړی د خپل پوهنتون په اړه وایي چې له فارغانو سره په مشورې هغوی ته فراغت غونډې جوړوي.
هغه څوک چې بیخي هیڅ اشتراک نه کوي، هغه خپل دوغوی په خپل زړه باندې ده. دا محفل دا پروګرامونه جبري نه دی، په دغه اساس باندې مونږ خپل محصلین هم دلته ټولو او دوغوی هم نظریات اخلو. دوغوی په نظر باندې مونږ دا خپل پروګرام تنظیم کوو، که یو مقدار هغه خپل محصل پرداخې. خوشبختانه د پانتون د طرف نه هم په دې بخش باندې مونږه سم هم اخلو، او د بعض مسایل چې غوي فردنغه پیسې پوره نه کیږي، مونږه هغه اور سره همکاري کوو چې د محفل شاندار هم شي، او د پانتون د طریقې هم مشترکاً په یو خټوګه باندې تجلیل شي.
د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې څه کړي؟ آیا د فراغت غونډو په نوم پیسې اخیستل د وزارت په خوښه شوي، او که پوهنتونونه په خپل سر دا کار کوي؟ د لوړو زده کړو وزارت یې ولې مخه نه نیسي؟ همایون هیواد په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت له ویان د اغلی عارفي پیکار سره مرکه کړې، او په پیل کې ترې پوښتلي چې آیا خصوصي پوهنتونونه د لوړو زده کړو وزارت په اجازه فراغت غونډو ته له محصلانو ډېرې پیسې اخلي که په خپله خوښه دا کار کوي.
جشن فراغت مبنای قانونی نداره؟
د فراغت جشن قانونی مبنا نه لري، په دې معنی چې دا یو تشریفاتي جشن دی. له بلې خوا موږ نه په دولتي او نه په خصوصي پوهنتونونو کې د دې جشنونو د بندولو او نه هم د جوړولو صلاحیت لرو. په دولتي پوهنتونونو کې دا مسله جبري نه ده، یعنی هر محصل چې رضایت ولري او د فراغت غونډې د مالی مصارفو د ورکړې توان ولري، د خپلې خوښې پر اساس پکې ګډون کوي. خو خصوصي پوهنتونونه د هغه استقلالیت په اساس چې لري، د دولتي پوهنتونونو په سیر مجبور کړي نه دي. خو خصوصي پوهنتونونه هم د صلاحیت نه لري چې زموږ له محصلانو ډېرې پیسې واخلي. په ځلونو محصلانو له موږ سره دا اندېښنه شریکه کړې ده چې د خصوصي پوهنتونونو مسؤلین د اسنادو تای مراحل کولو په خاطر په فراغت غونډه کې ګډون د یو شرط په توګه وړاندې کوي، چې دا د اصولو او اکاډمیکو ارزښتونو خلاف کار دی.
خلاف ارزښوي اکاډمیک اسب
کله چې تاسو دا وایي چې دا د اکاډمیکو ارزښتونو او اخلاقو خلاف کار دی، نو بیا ولې مخه نه نیسي؟
در صورت کې موضوعات او شکایت به وزارت
کله چې موضوعات او شکایت د لوړو زده کړو وزارت ته رسیږي، مطمئن واوسئ چې د لوړو زده کړو وزارت هڅه کوي چې د محصلانو له غږ ملاتړ وکړي او په ټولو برخو کې له دوی سره همکاري وکړي. یو ځل بیا غواړم ټینګار وکړم چې هیڅ استاد او خصوصي یا دولتي پوهنتون نشي کولای چې محصلان مجبور کړي چې په فراغت غونډه کې ګډون وکړي. د فراغت په غونډه کې ګډون اختیاري دی، او هر محصل حق لري چې په خپله خوښه خپلې لاسته راوړنې ونمانځي.
چګونه به تاسو د سولش تحلیل وکړه؟
له دې وروسته د لوړو زده کړو وزارت څه غواړي چې په دې برخه کې څه وکړي ترڅو د فارغانو د غستونزه حل شي؟
وزارت تحصیلات عالی اقدامات را
کوي. د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې چې پر هر محصل دا مسله اجباري کیږي او فشار پرې راوړل کیږي، هڅه کوي چې خپل نظارتي ټیمونه قوي کړي. څومره چې زموږ اړیکې زیاتېږي، په هماغه اندازه موږ ته ډېرې ستونزې را رسیږي، او زموږ د نظارتي ټیمونه کولای شي چې په ښه ډول ستونزې وپیژني او په وړاندې اقدام وکړي.
درنو اوریدونکو د تاند څنګ د خبرونه مو هم دومره تر بیا خو وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
یو اشار یو ولس میلیون شکایتونه د هاګ محکمه ته شوی دي. کلمنه دار ته وای چې دغه شکایتونه په کوم برخه کې دي؟ آیا څه پایلې بولري؟
دا محکمه د دې لپاره جوړ شو چې جرایم جنگی او جرایم ضد بشری او نسل کشی چې په دنیا کې کیږي دا به ځواب پاتې نسی، او د فرهنګ مافیات خاتمه ورکول د لپاره دا جوړ شوی دی. افغانستان د می د میاشتې د 2003 کال کې د دې محکمې سره یو ځای شو او د دې د محکمې تصویب کړي. دا محکمه هر جرم ته نه ګوري، مشخصا څلور جرم ته پیگیری کوي. جرمونه ته ګوري، هغه یو جرایم جنگی ده، جرایم ضد بشری ده، او نسل کشی ده، تجاوزات ده. تجاوزات تر اوسه پورې ډېر ورته کتل سوی نه ده، مګر دا درې جرمونه چې ما وویل د دې درې جرمونه دا محکمه پیگیری کوي او کوشش کوي چې عدالت د قربانیانو لپاره تامین کړي. حکومت د ټول د افغانستان جغرافیا کې کنټرول نه لري، دلته جرم کوي بیا تشت زموږ همسایګان ته یا ځي هغه ځایو کې چې د مخالفین مسلح د افغانستان تر لاس لاندې ده. د هغه له کبله زما په فکر زه فکر کوم چې محکمه جزایی بین المللي افغانستان سره او د عدالت تامینول په افغانستان کې ډېر کومک کولی سي، ځکه چې دوی دا هغه خلک چې متهم ده یا هغه سړی یا رهبر ده یو ګروپ چې متهم ده یا په افغانستان کې شته حکومت لاسرسی نه لري یا په افغانستان کې نشته حکومت لاسرسی لري. دا محکمه مکلف کوي د نور حکومتونه او نور مملکتونه هم چې که هغه سړی چې متهم ده په جرایم جنگی او جرایم ضد بشری کې د دوی په جغرافیه کې که هغوی اوسي یا سفر کوي هغوی باید محکمه ته تحویل کړي.
زه په دې برخه کې چې د افغان حکومت همکاري څومره چې همکاري لازمه ده دغه محکمې سره څه فکر کوئ چې هغه همکاري چې ورته اړتیا ده افغان حکومت وشي کولی ورسره په دغسې قضیو کې؟
زه فکر کوم چې دلته یو مکلفیت ده د افغانستان چې افغانستان حکومت مکلف ده چې هغوی سره همکاري وکړي. دوهم د افغانستان په نفع کې ده که دوی تلاش وکی او د دوی سره همکاری وکی چې د فرهنگ مافیات د جرایم جنگی و جرایم ضد بشری چې په افغانستان کې هره ورځ کیږي د هغه ته خاتمه ورکړي او قربانیانو ته عدالت تامین کړي. دا د افغانستان په نفع کې ده.
افغانستان کې د جنگی مجرمینو کوم لیست مشخص شوی ده؟
د سلس نه دی مشخص شوی، ځکه چې دا هغه څوک چې متهم کیږي په جرایم جنگی او جرایم ضد بشری کې دا یو حقوقي تحلیل غواړي. مګر حمله په ملکی ځایو کې، حمله په شفاخانه کې، حمله په قبرستان کې، حمله په مکتبو کې، دا د جرایم جنگی او جرایم ضد بشری تلاتلیسی در اقل کبل. یا مثلا شکنجه هم یا جرایم ضد بشری ده که هر چوک شکنجه رو که اقا شاملی که پده لست که.
څه فکر کوئ هغه کسان چې په جنگی جرمونو باندې ککړ دي یا تورن دي د حکومت په حلقو کې د حکومت په واک شته دي هغه کسان که نه؟
متاسفانه شته په مختلف لیولو کې یا مختلف ځایو کې تلوسو پوریم مشته دا اتهام ده دا ضرورت لري چې درست تحقیق وسی او ثابت سی مگر اتهام موجود ده
حکومت په کومه کچه باندې
متاسفانه پرځای کې پر سطح کې
دغه شکایتونه یوازې د اشخاصو په اړه کنه د ګوندونو په اړه هم شته دي
اشخاص که د ګوندونو عضویت لري خو مندار ګوند هم پکې ککړ دی نه
یو بله موضوع چې غواړم تاسو سره شریکه کړو د خلکو نیو کدا ده چې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون شته دی ولې څنګه چې خلکو تمه ده ترېنه هغسې رسیدګي ورته نه ده شوې لا هم په افغانستان کې د خلکو حقوق تر پښو لاندې شوي دي خو د خلکو حقوق ته رسیدګي نه ده شوي د دوی غږ پورته شوی ولې هغه حقوق چې خلک یې غواړي رسیدګي ورته نه شوي ده تاسې مانی
د خلکو حقوق تامینول بشري حقوقو تقویه انکشاف حمایت د دولت بدون قید شرط مسؤلیت ده کمیسیون د یو ناظر نهاد په حیث کولی سي چې دادخواهي وکړي چې دادخواهي کوو موږ مګر زموږ وظیفه دغه نه ده چې مهم ده هغه د دولت وظیفه ده موږ نسو کولی د دولت وظیفه انجام ورکو مگر تر هغه چې څومره چې زموږ وس رسیږي
د افغانستان روان وضعیت که موږ وګورو تیرو څو کلونو راهیسې په د هېواد په مختلفو سیمو کې مختلفې امنیتي پېښې رامنځته شولې چې د اکثرو پېښو قربانیان ملکي وګړي وو د دغو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په تړاو تاسې خپل غږ پورته کړی دی
بلکل
زموږ دغې برخه کې کوم ځای نیول شوی دی لا هم خلک د همدغې برخې نه ځورېږي
البته خو موږ هر وخت چې اعلامیه ورکوو یا مطبوعاتي کنفرانسونه لرو د منازع طرفین څخه غواړو هم د افغان حکومت څخه هم د مخالفین مسله حکومت څخه غواړو چې دوی د جنگ قانون مراد کړي دوی حق نه لري چې په ملکی وګړو کې باندې کې د خوې په حق له تیرې وکړي اغه چې تیری کوي اغه مجرم ده متهم ده چې باید عدالت ته وسپارل شي کدا حکومتي خلک ده که غیر حکومتي غیر حکومتي خو متاسفانه په دا قوانین مراعات نه کوي چې موږ د دوی څخه غواړو چې دا قوانین مراعات وکړي د دوی مکلفیت ده چې مراعات وکړي هم اسلامي مکلفیت ده ام انساني مکلفیت ده چې مراعات وکړي
دا چې اتم مارچ هم رانځي دي په هیواد کې د خزینو د خزو حقوق تر کومه ځایه نسبت د تیرو کلونو په پرتله باندې څومره فرق پکې راغلی آیا دوی ته هغه حقوق چې لازم و یا پخوا نه ورکول کېدو اوس ورته رسېدلي دي
البته د ښځې حقوق ډېر ښه سوی دی ما داسې نه ده چې موږ ووایو چې هر ښځې په افغانستان کې خپله ټول حقوق در رسیدلې ده ځکه چې یو ډېر غټ مشکل په افغانستان کې دغه ده چې خلک خپله د بشري حقونه جزئیات یا هغه اصول نه پوهېږي دوام فقر ده چې فقر خپله باعث بشري حقونو ته خطیګانه ته کېږي فقر ده چې د دوی آزادی اخلی فقر ده چه نپریجدی چه دوی مکتب تولار سی فقر ده نپریجدی چه دوی شه صحت ولری فقر ده چه دوی نپریجدی چه شه سرپناه با کرامت جوان ولری خو دریم مشکل په افغانستان که ناامنی ده ناامنی ده خلق اغا لمرنه حق چه آزادی ده گشت و گذار ده ده خلق نیسی ناامنی نپریجدی چی خلک چی د جنگ لکبله یا د سیلابو لکبله یا د زلزله لکبله بیزای کیشی دوی د پاره د بشر دوستانه خدمتون ورسیجی بشر دوستانه کمکونه ورسیجی ورته
دا
د ویورستي پښتني په توګه کدار ته ځواب کیده چې اتم د مارچ نه زیاده هر کال د اتم د مارچ د خزو د نړیوال ورځ د مناسبت منې غونډې په ټول ولایتونو کې اکثره خلکو یو کدا غل چې دغه غونډې یوازې هغه پروتوکول نه میشي د څه پلان لري درته کې د ورځ د چتا سی په دغه مبارزه د عمل د کوم ډګه نه تاسو په لوي دا
اول خو دا چې په ولایتو کې یا په ولسوالۍ بعضي ولسوالۍ کې دا ورځ منځل کېږي دا خپله یو دادخواهي ده او باید وسی دا خپل آگاهي ورکوي خلک ته چې
کوم پیغام سره به تاسو دا ورځ راتلئ
دا میاشتې زما پیغام د مخالفت د سرایي محکمې او غیر عادلانه غیر انساني حرکتونه تاوتریخوالی چې د ښځې په مقابل کې کېږي دا هغه لکبله ده چې حکومت باید هغو د سرایي محکمې عاملین ته او خشونت علیه زنان عاملین ته جزا ورکړي.
نو چه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمدن کل تنظیموی زور است جبریش
به حضوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در مصبشین لدو در مصدیگر ترسلور بجو لازادی رادیو.